نن جمعه ده لړم یا خراب میاشتې شپږ سم د نومبر میاشتې شپږمه. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې فایل سوې د ماښام تر او بجو دوام کوي. فایل نیم ساعته خبری مجلې کیږي. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې راځي. په اصل کې چې په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی، بهرنیو قواوو له افغان ځواکونو سره د سلګونو هموی موټرو د مرستې ژمنه وکړه. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د افغانستان او کویت د بهرنیو چارو وزیرانو پر همکاریو خبرې وکړې. د سولې ولسی حرکت نن په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته پرلات وهي. په بلوچستان کې یو فعال نیول شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د کویت د بهرنیو چارو له وزیر احمد ناصر ال محمد ال صباح سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د تفاهم لیکونو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي
د مشترک سیاسي کمیسیون پر غونډې جوړولو باندې بحث وسو او دواړو لورو هوکړه وکوله تر څو د کمیسیون چې په نږدې راتلونکي کې جوړیږي د فرهنګي او امنیتي همکاریو هوکړه لیکونه پکې لاسلیک کړي او د حصار شاهي د المریز برېښنا پروژې په تمویل باندې هم هوکړه سره وکړي.
شغلی هیواد زیاته کړه دغه دوو چارواکو د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې وکړې. د دې په وینا د کویت د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ څرګند کړ. د افغانستان د سولې ولسی حرکت یو مشر وایي چې نن به په کابل کې د دې خوځښت غړي د امریکا سفارت مخې ته پرلاتو وهي. اقبال خیبر برای ازادي راډیو ته وویل
دوی پر پاکستان هم فشار رامنځته کولای شي چې تر اوسه یې په هیڅ صورت دا فشار نه دی رامنځته کړی او د جنگ په دواړو لورو هم دوی دا فشار رامنځته کولای شي.
د سولې ولسی حرکت نږدې دوه کاله مخکې هم د امریکا د سفارت مخې ته پرلت وهلی و او په افغانستان کې یې د اوربند غوښتنه کړې وه. دا حرکت په 2018 میلادي کال کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې تر یو ځان وژونکي برید وروسته جوړ شو او له هغه وروسته یې د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته پلی مزار وکړ او د سولې لپاره یې غونډې جوړې کړې. په هرات ولایت کې د 90 ښوونځیو ودانۍ د پنځمه پورز ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د پوهنې وزارت سرپرست رنگینی حمیدی هرات ته د سفر پر مهال وویل چې دغه ښوونځي د دې ولایت په 212 کې د 440 میلیون افغانیو په لګښت ودان شول. نوموړي زیاته کړه چې په ټول افغانستان کې اوس د ګڼو ښوونځیو د ودانیو د جوړېدو چارې روانې دي.
600 مکتب د کلی تکمیل شوه.
400 بشپړ شوی دي. د نږدې 2400 ښوونځیو د جوړېدو چارې روانې دي. هڅه کوي چې د پاتې 3000 ښوونځیو د جوړېدو لپاره پیسې چمتو سي تر څو دا ښوونځي هم تکمیل سي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د 1990 کال په لومړیو کې ژمنه کړې و چې په ټول افغانستان کې به د 6000 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړې کړي. د افغانستان کرکټ بورډ د بیلابیلو ولایتونو له 40 ښځینه لوبغاړو څخه په کابل کې له 3 تمریناتو وروسته ځینې غوره کړې. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک پرون د دغو تمریناتو تر پای ته رسیدو وروسته ازادي راډیو ته وویل
15 غوره لوبغاړي مخکې پړاوونو ته وټاکل شوې. په راتلونکي کې به د افغانستان کرکټ بورډ هغوی ته قراردادونه ورکړي او په یو اسلامي هیواد کې به د ښځینه روزونکي تر څارنې لاندې خپل تمریناتي کمپونه پیل کړي.
د دې لوبډلې د جوړېدو غوښتنه د کرکټ نړیوالې شورا کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر پخواني مرستیال جو بایدن له امریکایانو وغوښتل چې آرام اوسي. دا غوښتنه په داسل کې کېږي چې د امریکا د ولسمشري له کړکېچ د ډکو ټاکنو وروستۍ رایې په شمارل کېدو دي. جو بایدن پرون په ویلامیا کې وویل له شک پرته که ټولې رایې وشمارل سي دی به په تدریجي ډول د ډونالډ ټرمپ وړاندې ګټون کوي. ښاغلی بایدن د 270 الکترال کالج یا ټاکنیزو کالجونو د رایو خپلولو ته نږدې سوی دی. هر کاندید چې 270 رایې پوره کړي د امریکا د ولسمشري ټاکنو ګټونکی بلل کېږي. د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو د رایو شمیر 253 او د ډونالډ ټرمپ 214 دی. د پاکستان په بلوچستان کې چارواکو د ټولنیزو رسنیو یو فعال چې په ورځپاڼو کې هم لیکنې کولې د پولیسو په چارو کې د مداخلې په تور ونیو. بایزید خروټی د پنځمې په ورځ په کوټه کې محکمې ته وړاندې شو. د مدافع وکیل عنایت کاسی ازادي راډیو ته ویل چې محکمې پریکړه وکړه ښاغلی خروټی د 5 ورځو په مخه په بند کې پاتې سي. کاسی زیاته کړی چې د خپل موکل د خوشی کېدو غوښتنه وکړه چې تمه ده د جمعې په ورځ پر دې غوښتنه غور وسی. ټاکل شوی چې نن د هند د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل لوب په لړ کې سنرایزر حیدرآباد له رایل چیلنجرز بنګلور سره مسابقه وکړي. په سنرایز حیدرآباد کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او محمد نبی لوبیږي. د هند غوره لیګ کرکټ لوبې د سپتمبر پر 19 په متحده عرب اماراتو کې پیل شوي او پای لوبه به یې راتلونکې اونۍ د سه شنبې په ورځ وي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل آسمان شین د تودوخه لوړه درجه 40 ټیټه 1، هرات آسمان شین د تودوخه لوړه درجه 13 ټیټه 15، کندهار آسمان شین د تودوخه لوړه درجه 23 ټیټه 15، او بلخره په جلال آباد کې به هم آسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه 10 اټکل شوی.
ازادي رادیو ته غوړیاست. د دې خبري مجلې د خبري راپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان د پوځ سره د ناټو د قاتې ملاتړ د ماموریت د نویو پوځي مرستو حال درکوو.
په افغانستان کې د غوښ ملاتړ ماموریت افغان دفاعي او امنیتي ملي ځواکونو ته د خپل مرستو په دوام کې سلګونه هاموي میلیونونه مرمۍ مونږ ته راسپاري.
د لوړو زده کړو وزارت پر داسې پلان کار کوي چې له مخې د ټولو پوهنتونونو امن خوندي سي. دا هم اوري چې د ولسمشر دویم راستل په افغانستان کې د خوړو پر کموالي اندېښنه وشو ده، خو د حکومت بل چارواکی وایي
هیڅ کوم ښکاره دلیل نه وینم چې وایي همدا اوس د موجودیت د غذا له لحاظه موږ کومه مشکل بس لرو. ان شاء الله په کافي اندازه غذا په افغانستان کې ښارونو کې ستاده.
په بهرنیو موضوعاتو کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په بیلاروس کې له سره د ټاکنو غوښتنه وکړه. د خبري مجله تر اونۍ موده بیا هم د خبرونې ته شرغلست. د خبرونې د سر موضوع راخلو: بهرنیو ځواکونو په افغانستان کې له افغان ځواکونو سره په داسې وخت کې د سلګونو هموي موټرو د مرستې ژمنه وکړه چې په دغه هیواد کې جګړې په دې وروستیو کې زیاتې سوي دي. له دې سره جوخت داسې راپورونه خپاره سوي چې د امریکا دفاع وزارت ځینو چارواکو اندېښنه ښولې چې د شخړو زیاتېدل له طالبانو سره د سوي تړون پرېکړې تر سوال لاندې راولي. احمد شیبر تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې ناټو له افغان ځواکونو سره د نږدې 450 هموي موټرو او نورو پوځي تجهیزاتو د مرستې ژمنه وکړه. د دفاع وزارت ویان روحالله احمدزی ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت افغان دفاعي او امنیتي ملي ځواکونو ته د خپل مرستو په دوام کې سلګونه هموي میلیونونه مرمۍ او سلګونه د شبینه دوربینونه او یو شمېر نور جنگي وسایل د هیواد اردو ته او مونږ ته راسپاري. مونږ د امریکا متحده ایالاتو لمرسو مننه کوو.
د پوځي وسایلو او تجهیزاتو د مرسته په داسې وخت کې له افغانستان سره اعلان شوه چې تر دې یو ورځ مخکې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان پر بیا رغاونې د امریکا د څار ادارې په خپل راپور کې څرګنده کړه چې په افغانستان کې د درې میاشتو په ترڅ کې بریدونه تر دې مخکې درې میاشتو په پرتله 50% زیات شوي دي. له جولای میاشتې د سپتمبر تر اخره د سیګار په باور افغان ځواکونو 1011 ځمکنۍ حمله کړې او طالبانو هم پر افغان ځواکونو فشار زیات کړی دی. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د پنځشنبې د ورځې په ګڼه کې د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو په وینا خبر ورکړ چې سیګار ته ویلي دي چې د بریدونو زیاتوالی د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د سولې تړون تر سوال لاندې راولي. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر ډیره په دفاعي حالت کې دي.
جګړه اوس هم زموږ له طرفه د پخوا په نسبت ډیره کمه شوې ده. په لویو ښارونو او مرکزونو باندې بریدونه نه دي ترسره شوي، یوازې په هغو اطرافو کې چې لږ عملیات شته هغه هم عکس العمل دی.
ناټو له افغان ځواکونو سره د راتلونکو 2 کلونو په ترڅ کې د مرستو ژمنه کړې ده. نشتې درې اونۍ مخکې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې پر مهال د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ دا ژمنه یو ځل بیا تکرار کړه چې ناټو به تر 2040 کال پورې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکړي.
د احمد شیبر په راپور کې مور دل په داسل کې چې په افغانستان کې د جګړو شدت په دې وروستیو کې زیات شوی، بهرنیو ځواکونو له افغان ځواکونو سره د سلګونو هموي موټرو د مرستې ژمنه وکړه. د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د تروریستي پیښو تورونو کسانو د عکسونو ځړول دوام لري، هغه څه چې د خلکو له بېلابېلو غبرګونونو سره مخامخ شول. دغه وزارت له خلکو غواړي چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. نور حال له فیروزي عزیزینه.
چی حالت است ما کجا بریم از این وطن؟ از این وطن کجا بریم؟
ده هغی مور اوخ که او بخت چی ده زوان زوی ده وزل که دوله ملای میاست کیگی نارامیگی. دو اسکلان مشتبا په تایمنی سیمه که دو میاستی مخ که وزل سوی او کورنه لا هم ده غم پتا غر ناسته ده. هغه حمله چې د افغانستان د جمهور رئیس پر لومړی مرستیال امرالله صالح پلان سوی و. د مشتبه مور وایي زوی په سختۍ او بې وزلۍ کې رالوی کړی و او د دې تر څنګ چې محصل و کار یې کاوه او د ورزشي مرکز استاد هم و.
هیڅ
څوک زموږ غږ نه اوري، نه دولت نه طالب، د هغوی خو هیڅ نه کیږي، نو ولې یې واوري؟ د مشتبه پلار د هغه تر مرګ وروسته قلبي ستونزه پیدا کړي او نسي کولی چې خبرې وکړي، خو ورور یې وایي چې باید د ورور د وینې غچ یې واخیستل سي.
سوله نکی گیز پر هیچ باور نلرم. لهغه وخت چې نړی تراغلیم انتحار او چاودنی.
د جمهور رئیس د لومړی مرستیال امرالله صالح په لارښوونه د هغو کسانو عکسونه چې په ترهګریزو بریدونو کې په لاس لرلو تورن دي د کابل ښار په ځینو دیوالونو راځړول سوي دي. ښاغلی صالح تر دې وړاندې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي وه هغه کسان چې د همدغو تورنو کسانو په بریدونو کې زیان لیدلی وي کولی سي چې پر وړاندې د حق لبدي ادعا وکړي. کابل خاریان د دغې چارې پر وړاندې بیلابیل نظرونه لري. ګل محمد د کابل ښار اوسیدونکی دی، وایي هیڅ کله به هغه کسان ونه بخښي چې د دوستانو د وینې تویدنې لامل یې ګرځېدلي.
ولې وبخښو؟ هر ورځ مو اولادونه ورونه په وینو لړل کیږي، نو ولې وبخښو؟
مصور نادری هم د کابل ښار اوسیدونکی دی، وایي د دغو کسانو د عکسونو زړولو پر ځای باید د هېواد امنیتي او دفاعي ځواکونو په پیاوړي کولو تمرکز وسي.
اون مسئولین ناحیه های و حوزه های مربوطه
د حوزو او ناحیو اړوند مسئولینو ته دی لارښوونه وشي چې په خپلو چارو کې بدلون راولي تر څو دغه کسان ژر تر ژره ونیول شي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیان طارق آریان د ترهګریزو بریدونو د تورنو کسانو د عکسونو نصبول د خلکو د همکارۍ په صورت کې د نامنیو د کمول لپاره ګټور بولي.
و درې دوه هفته اخیر روند
په دې وروستیو دوه اونۍ کې د امنیتي مساق په چوکاټ کې د مجرمینو د سونو نسبولو مرسته کړی چې د جرمونو کچراټی د شي خلاصې فرته نږدې شوی نه یو.
په کابل ښار کې د ترهګری زوبریدونو زیاتېدو د مشتبه په څیر زیاتې کورنۍ غمجنې کړي. تازه د دوشنبه په ورځ کابل پوهنتون باندې حمله کې 22 محصلین ووژل شول او د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح په خبره نږدې 40 کسان پکې ټپیان شول. اوس به ولیدل سي چې د حکومت دغه اقدام په کابل ښار کې د نامنیو او ترهګریزو بریدونو په مخنیوي کې څومره ګټوره تمامېدای سي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولسمشر دویم مرستیال وای په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه وګړي غذایی خوندیتوب نه لري. نور حل دی وینادرنه.
که څه هم افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب او تغذیه ملي اجنډا دریم کال پوره شو، خو د افغانستان د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانشوی افغانان د غذایی خوندیتوب د نشتون په برخه کې له جدي ګواښ سره مخ دي. ښاغلی دانش د افغانستان خوړو خوندیتوب او تغذیه ملي اجنډا دریم کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې کې وویل افغانستان کې 80% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، چې له دې ډلې 34.6% یعنی 14 میلیونه خلک غذایی خوندیتوب لری. د د په وینا له دې شمیر خلکو 9.6 میلیونه په کلیو او بانډو او پاتې نور 2.9 میلیونه خلک یې په ښارونو کې ژوند کوي.
افغانستان کې د رسمي شمیرو له مخې موږ له جدي ګواښ سره مخ یو. ویل کېږي چې 14 میلیونه خلک د خوړو امنیت نه لري، چې له دې ډلې 8 میلیونه په جدي حال کې دي. هغه په دې معنی چې یو وخت ډوډۍ وخوري نه پوهیږي چې بل وخت به څه خوري.
افغان حکومت په 1999 کال کې د فقر او بېوزلۍ د ختمولو لپاره هیواد کې د یو شمېر نړیوالو بنسټونو په مرسته د خوړو د خوندیتوب او تغذیه ملي پروګرام پیل کړ. هغه مهال هیواد کې د فقر کرښې لاندې یوازې 9.3% خلکو ژوند کاوه، په داسې حال کې چې اوس یې شمېر 80% ته پورته شوی دی. افغانستان کې د خوړو خوندیتوب او تغذیه ملي اجنډا په تړاو جوړې شوې غونډه کې د افغان حکومت یو شمېر نورو چارواکو په دې هم نیوکې درلودې چې د خوړو کنټرول برخه کې هم کومه ځانګړې اداره کار نه کوي. خو د کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت سرپرست نومان وزیر انورالحق احدی بیا هیواد کې د خوړو برابرولو او دې برخه کې د خوندیتوب لپاره دا راتلونکي څو کلونه سرنوشت سازه ګڼي. ښاغلی احدی ویل په راتلونکو 15 کلونو کې به افغانستان کې هغه زرګونه هکټار ځمکې بیا ورغوي چې د جګړو له امله ویجاړې شوې دي.
زه فعلاً داسې کوم ښکاره دلیل نه وینم چې ووایم همدا اوس د موجودیت د غذا له لحاظه موږ کومه مشکل بس ده ولرو. انشاءالله په کافی اندازه غذا په د افغانستان په ښارونو کې شته ده او کېدی شي په ځینې لرو جوو کې یو څه مشکل واوسیږي، خو خوشبختانه سه دولت ستراتیژیک هغه لري، ذخایر لري، که څه هم کم دي خو بیا هم د غوزین نه استفاده کیږي.
په ورته وخت کې افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان استازي میری ایلن میک ګروټری وویل د خوړو نشتون یا د خوندیتوب نه درلودو برخه کې باید ټول یو لاس شي. اغل میک ګروټری زیاته کړه په دې برخه کې ملګري ملتونه تل افغانستان سره مرسته کړې او خپلو دیژمنو ته به ادامه ورکوي.
تاسی ازادی ای راژیو تواجیز اوز به اسدالله لودین را تووی چه ده نری پا زون موتبر و رسپانو او خبرونی که ده افغانستان پهره چراغلی.
ستارز این سترایپس رسپانی چه لامریکا خپریگی او تردیر پر پوزی مسائلو لیکن خپروی پا خپلا پرونی گنه که ده افغانستان پر بیارغوانه ده امریکا ده لگختونو ده سار اداری یا سیگار پر تازه راپور لیکن خپره کرده. د سیګار راپور د روان میلادي کال د جولای لومړۍ څخه د سپتمبر تر دیرشمې میاشتې پورې پر پیښو راڅرخي. ورسپانې د سیګار په حواله لیکلي په دغو تیرو دریو میاشتو کې د کال د وړمې روبې پرتله د وسلوالو حملې نږدې 50% زیاتې شوې. د ورسپانې په لیکنه د وسلوالو طالبانو د حملو زیاتېدل له هغې موافقې سره په ټکر کې دي چې له واشنګټن سره یې په فبروري میاشت کې لاسلیک کړی ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر ویلي په هغې موافقه کې ځینې شرطونه ایښودل شوي وو چې د 2021 کال تر مې میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو لپاره یې باید طالبان رعایت کړي. د سټارز اینډ سټرایپس په لیکنه یو شرط دا ایښودل شوی چې طالبان به د امریکا او د هغوی د متحدانو امن ته ګواښ نه پېښوي. دغه راز د یوې شفاهي موافقې له مخې طالبان به په افغانستان کې پر امریکایي او ائتلافي ځواکونو حملې نه کوي. خو د لیکوال په باور داسې ښکاري چې طالبانو په اګست میاشت کې په افغانستان کې د امریکا د پوځ پر تاسیساتو دوه وارې حملې کړي دي. ورسپانه زیاتوي طالبانو له القاعده شبکې سره هم خپل ارتباطات نه دي پرې کړي، حال دا چې په موافقه کې د دغو اړیکو د پرې کولو غوښتنه شوې وه. بریتانوی ورسپانې ټلګراف پر کابل پوهنتون د دوشنبې ورځې پر حمله لیکنه خپره کړې چې د مړو شمیرې د ورسپانې په حواله له 22 څخه 15 ته زیات شو. د لیکنې په پیل کې د څلورو محصلانو یادونه شوې چې عمرونه یې د 20 کلو په شاوخوا کې وو او له بیلابیلو سیمو پوهنتون ته راتلل. خو د ورسپانې په حواله د دوشنبې ورځې حملې د پوهنتون فضا د تل لپاره بدله کړه. هلته د وینې سیلاب وبهید، د ټولګي دیوالونه په مرمیو سروي سروي شول او دا څلور محصلان بیا پر یو ځای سره ونه لیدل شول. ګارډین لیکي له هغو څلورو محصلانو دنیا چې ملای ټپي شوې نن په کور ناسته ده. نصرت چې څلور مرمۍ لګېدلی په روغتون کې دی. روقیه او راشد چې په حمله کې وژل شوي د کابل په بیلابیلو سیمو کې خاورو ته سپارل شوي دي. ګڼو محصلانو ویلي که څه هم طالبانو د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو د دوی په باور همدغو طالبانو د اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر ډلو ته د دغسې حملو زمینه برابره کړې ده. که څه هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه پر کابل پوهنتون د حملې مسؤلیت منلی، خو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا حمله د طالبانو کار دی. ګارډین ورسپانه زیاتوي تیره سه شنبه پوهنتون ته څیرمه مظاهره هم وه او برخوالو یې په قطر کې د هغو مذاکرو د بایکاټ غوښتنه وکړه چې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ د سپتمبر له 12 روانې دي.
په افغانستان کې د سهار 9 او 40 دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي پرې به داسې طرحه کار کوي چې له مخې به یې په ټول هیواد کې د دولتي پوهنتونونو امنیت خوندي سي. د دغه وزارت د مسؤلانو په حواله دا طرحه تر بشپړېدو وروسته له حکومت سره شریکه کیږي. په دې اړه راپور په بل خبرونه کې اوریدلی سي. په افغانستان کې شاوخوا 40 کلنې جګړې نه یوازې دا چې انساني زیانونه یې اړولې دي، بلکې د دغه هیواد طبیعت یې هم زیانمن کړی دی. د جګړو دوام اوس هم د چاپیریال او طبیعي منابعو د خوندیتوب پر وړاندې یو ګواښ ګڼل کیږي. نور تفصیل له خان محمد سین.
افغانستان هغه هیواد چې له شاوخوا 40 کلونو راهیسې پکې د جګړو اور بل دی. که هم ویل کیږي چې افغانستان د طبیعي منابعو ځنګلونو په لرلو سره یو بډایه هیواد ده، خو د څلورو لسیزو جګړو د دغه هیواد پر ټولو شتمنیو ناوړه اثر کړی دی. د ملګرو ملتو سازمان د نومبر شپږمه په نښتو کې د طبیعي منابعو د کارولو د مخنیوي د ورځې په نوم نومولې ده، هغه ورځ چې په نښتو کې له طبیعت نه هر ډول استفاده منع کړې ده. خو په افغانستان کې دغه منابع څومره له نښتو خوندي پاتې دي؟ په ختیځ کې د کونړ ولایت چې د افغانستان 25% ځنګلونه پکې دي، د دغه ولایت د کرنې د ریاست سرپرست نجیب عادل ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې 426,000 هکتاره ځنګلونه وو، خو د 30 کلنو جګړو له امله د دغو ځنګلونو له 30% پورې وهل شوي دي.
ځنګلونه د جنګونو په دوران کې په بیلابیلو طریقو باندې له منځه تللي دي. په ځینو مواقعو کې اور لګېدنه پکې شوې ده، خو دا حالت همداسې دوام وکړي او د شته طبیعي منابعو ته هم ډېر زیان پېښېږي او نور هم له منځه ځي.
د ده په خبره د کونړ ولایت ډېری ځنګلونه په مروره، اسمار، غازی آباد، ناړۍ، سوکۍ او نارنګ ولسوالیو کې ولاړ دي. د جګړو لمن د افغانستان د غرونو تر لمنو هم رسیدلې ده. د بدخشان والی محمد زکریا سودا وایي طالبانو او غیر مسؤولو وسلوالو له ناامنیو نه په ګټې اخیستنې هڅې کړي چې د دغه ولایت د یاوان، راغستان او کوهستان په ولسوالیو کې د زرو له کانونو څخه د ریکشوی له لارې چې ډېر عاید لري ګټه واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان د کانونو او پیټرولیم وزارت وایي جګړو د هېواد په پراختیایي پروژو منفي اثر کړی دی. د دغه وزارت مسؤلین وایي په هیواد کې شاوخوا 1,600 کانونه ثبت شوي چې ډېری د حکومت تر واک لاندې دي، خو ځینې د ناامنیو له امله په ناقانونه توګه کیندل کیږي. د دغه وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی ازادي راډیو ته وویل
یو کې داسېمي چې هلته زورمندان او وسلوال مخالفین دي، افغانستان قانونه هڅه کوي چې په غیر قانوني کیندنې وکړي او قاچاق وکړي. مسله د وسلوالو مخالفینو د مافیا یا د زورمندان مطرح ده، هلته مونږ د محافظت کمیټه د فورس یا د قوت نه استفاده کوي. په هغه سیمو کې مونږ هڅه کوو چې خپل کنټرول ولرو او قانونه مؤثره ګټه واخلي.
بلخوا د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي روانو جګړو له انساني تلفاتو وروسته طبیعت ته هم درانه زیانونه اړولې دي. د دغه ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس محمد قاسم رحیمی وایي
له بده مرغه د انساني تلفات نه وروسته جنګ، دغه افراطګرایي د طبیعت او محیط زیست متاسفانه آسیب رسولې.
دا په داسې حال کې دی چې اوس هم د هېواد په ځینو ولایتونو او ولسوالیو کې جګړې روانې دي، هغه جګړې چې د طبیعت ښکلا له منځه وړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی موضوع. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب په بیلاروس کې د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې هلته د تیرو ټاکنو په اړه راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې سو. نور جزئیات له احمد شیبر څخه اورئ.
د بیلاروس د جنجالي انتخاباتو او د اعتراض کوونکو د ځپلو په اړه تر خپره شوي راپور وروسته بریتانیا له منسک څخه وغوښتل چې بیا د انتخابات وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب وویل دې ته اړتیا شته چې د دې راپور پر لارښوونو عمل وشي او تازه انتخابات ترسره شي. ښاغلی راب په ټویټر کې لیکلي دي چې د اړتیا په وخت د بیلاروس د خلکو تر څنګ درېږي. د بیلاروس په اړه خپور شوی راپور د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې شو او پکې د بیلاروس څخه وغوښتل شول چې نوي رښتونی انتخابات له نړیوالو معیارونو سره سم ترسره کړي. په دې راپور کې د بیلاروس امنیتي ځواکونه تورن شوي دي چې له بشري حقونو څخه یې په منظم ډول سرغړونه کړې ده. د راپور له مخې په بیلاروس کې د اګست 9 نیټې انتخابات شفاف، عادلانه او آزاد نه و. تر دې ټاکنو وروسته اپوزیسیون د پراخو درغلیو تور پورې کړ او په بیلاروس کې ګڼې مظاهرې وشوې. لویدیز په ټاکنو کې د الکساندر لوکاشنکو بریالیتوب ونه منه او پر دې فشار زیات کړ. لوکاشنکو له 6 کلونو راهیسې په بیلاروس کې واکمن دی. د څو میاشتو مظاهرو په ترڅ کې په زرګونو کسان ونیول شول. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې ویلي دي چې نوي انتخابات په آزاد او عادلانه ډول ترسره شي او هغه کسان چې د اعتراض کوونکو د ځپلو مسؤل ګڼل کېږي له هغوی د پوښتنې ګروېژنې وشي.
د احمد شیبر راپور مو ورید. بل موضوع دا ده چې د اتریش رهبرانو د افراطیت پر وړاندې د مبارزې لپاره د نورو قانوني انتخابونو غوښتنه وکړه. تیره اونۍ په یوه حمله کې چې د داعش د یوه خواخوږي کار بلل سوی په دغه هیواد کې ځینې کسان ووژل سول. دا هم تفصیل. د اتریش چارواکي د افراطیت پر وړاندې د مبارزې او د استخباراتي ادارو د اصلاحاتو لپاره پر نویو لارو چارو غور کوي. دا هڅې د پلازمینې ویانا په څو ساحو کې د تیرې دوشنبې له خونړي برید وروسته پیل سوي دي. په هغه حمله کې څلور کسان وژل سوي او شل تنه نور ټپیان سوي دي. حمله کوونکی وروسته د پولیسو لخوا ووژل سو. د حملی اصلي مسؤل د داعش ډلې یو افراطي غړی بلل سوی او د اتریش چارواکو ته مخکې خبرداری ورکول سوی و چې دغه کس په ګاونډي هیواد سلواکیا کې د وسلو او مهماتو درانیولو هڅه کړې وه. حمله کوونکی شل کلن کوچ تیم فیض الله بلل سوی چې مخکې په سوریه کې له داعش سره د یو ځای کېدو د هڅې په تور نیول سوی او د دسمبر میاشتې په لومړیو کې خوشې کړی سوی و. حمله کوونکي د اتریش او شمالي مقدونیا تابعیتونه درلودل او د اتریش چارواکي وایي وروسته له هغې چې دغه ځوان له داعش سره په ملګري کېدو تورن سو، دوی ونتوانېدل چې د ده اتریشي تابعیت فسخه کړي. چارواکي وایي له دې سره کوچ تیم فیض الله تر خوشې کېدو وروسته هم هغسې چې تمه کې د اصلاح نسو او د اتریش قضایي سیستم د افراطیت ضد پروګرام یې خطا ایست. د اتریش صدر اعظم د پنجشنبې په ورځ د پارلمان یوې ځانګړې جلسې ته وویل اتریش نن سبا د ټولو قانوني اقداماتو صلاحیت نه لري چې پر افراطي کسانو بندیز ولګوي یا یې وڅاري. سیبستان کورز زیاته کړه حکومت هم نه غواړي هغه وضعیت چې د تېرې دوشنبې نه وخته پیښ سو بیا تکرار سي. د صدر اعظم مرستیال بیا د اتریش په استخباراتي سازمان کې د یو لړ اصلاحاتو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انی فاطمه د کویت د بهرنیو چارو وزیر